د مسپکین دو بجې شوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو د خبرونو دوام ته ښه راغلاست. د خبرونه زه احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. په دې اوسه خبرونه کې پر خبرونو او اونیزو پروګرامونو سربیره د کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه راپورونه خبرو. هو باوري چې د کویت حکومت د هیواد ته د افغانانو او پنځو نورو هیوادونو د اتباعو پر ورتګ بندیز لګولی او افغان حکومت په دې اړه غبرګون ښودلی. د افغانستان د بهرنۍ پالیسۍ په اړه په کابل کې د یوه جوړ شوي کنفرانس په اړه به هم له نورو موضوعاتو سره یو ځای راپورونه وړاندې شي. خو لومړی خبرونه واورئ. په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې له اروپایي ټولنې څخه د برتانیا د وتلو په خاطر د برتانیا د صدر اعظم د پلان لومړنی قانوني خنډ هوار شو او د اوکراین چارواکي وایي دوه پوځیان د دې هیواد په ختیځه برخه کې له روس پلو بلتون پلو سره د سختې جګړې په پنځمه ورځ وژل شوي دي. نړیوال خبرونه په څو شیبو کې راځي. لومړی د افغانستان کورني خبرونه واورئ چې حدیث پردیس چمتو کړي.
السلام علیکم. د خبرونو سرټکی د افغانستان د ملي امنیت پخوانی صلاحکار رنگین داد فرس پنتا وایي چې د هیواد بهرنی سیاست باید د نړیوالو او سیمه ایزو قدرتونو له رقابتونو لرې پاتې شي. د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي د هر هیواد له لوري پر افغانانو د محدودیتونو د وضع کېدو مسله له ډیپلوماټیکو لارو تعقیبوي. او یو ولس کلن ځوان د جوزجان په مرکز شبرغان کې ځان وژلی دی. دا هم بشپړ کورنی خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت پخوانی صلاحکار رنگین داد فرس پنتا وایي چې د هیواد بهرنی سیاست باید د نړیوالو او سیمه ایزو قدرتونو له رقابتونو لرې پاتې شي. ښاغلی سپنتا نن په کابل کې د ستراتیژیکو مطالعاتو د انسټیټیوټ له لوري په جوړې شوې غونډه کې اندېښنه وښوده چې ورځ تر بلې په افغانستان کې د سیمه ایزو قدرتونو سیالي مخ پر پراخېدو ده.
با دقت بسیار کشور
قدرت دوی مونږ باید ډیر دقت خپل هیواد د سیمه ایزو قدرتونو له رقابتونو چې د ورځې په تیریدو د پراختیا په حال کې دی لري وساتو. دا لومړی ځل نه دی چې په افغانستان کې د سیمه ایزو نړیوالو قدرتونو ترمنځ د رقابتونو په اړه اندېښنې مطرح کیږي. خو د بهرنیو چارو وزارت بیا تل دا ویلي چې هیڅکله به اجازه ونه کړي چې دغه هیواد خاوره د نورو پر ضد وکارول شي. د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي د هر هیواد له لوري پر افغانانو د محدودیتونو د وضع کېدو مسله له ډیپلوماټیکو لارو تعقیبوي. د اجرایه ریاست ویاند مجیب الرحمن رحیمی د پنجشنبه په ورځ کابل کې د خبري ناستې پر مهال د کویت له لوري دغه هیواد ته د افغانانو پر ورتګ د بندیز په اړه وویل دوی موږ د ډیپلوماټیکو لارو هڅه کوو چې پر افغانانو د هر هیواد او په ځانګړي توګه د اسلامي هیوادونو له لوري چې خیر اړیکې ورسره لرو وضع شوي محدودیتونه او ستونزې لرې کړو. تازه ځینو کویټي رسنیو داسې ریپورټونه ورکړل چې ګواکې د کویت حکومت دغه هیواد ته د افغانانو سربیره د پاکستان، ایران، عراق او سوریې د وګړو پر ورتګ بندیز لګولی دی. د سرچینې د معلوماتو له مخې کویت دغه پریکړه په یادو هیوادونو کې د امنیت د خرابوالي او د مخ پر زیاتېدونکو ترهګریزو فعالیتونو د ډیرېدو له کبله کړې ده. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزیر ویجر ترجرې باید د برخلیک په اړه پریکړه وشي. ولسمشر غنی و میاشت وړاندې د عبدالرزاق وحیدی دنده د مخابراتو په وزارت کې د فساد په اړه د اداو ترسپیناوي وزنډوله. ښاغلي وحیدی نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې باید د مخابراتو په وزارت کې د فساد د اداو د څېړنو پایلې ژر تر ژره له ولس سره شریکې شي. اجرایه ریاست به وایي چې د عبدالرزاق وحیدی د قضیې په اړه څېړنې روانې دي او د څېړنو د پایلو له معلومېدو وروسته به په دې اړه پریکړه وشي. او وروستۍ خبر یو ولس کلن ځوان د جوزجان په مرکز شبرغان کې ځان وژنه کړې ده. د جوزجان د امنیت قمندانۍ د امنیت امیر عبدالحفیظ خاشي وایي د غزوان الیاس نومیږي چې د نهم ټولګي زده کوونکی دی. د ښاغلي خاشي په خبره الیاس تېره ورځ په خپل کور کې د توفنګچې په ډزو ځان وژلی دی. نوموړی وایي له دې وړاندې چې الیاس ځان وژنه وکړي په یوه یاداښت پاڼه کې د ځان د وژنې په اړه لیکنه کړې وه. د نوموړي پینات یا د قضیې په اړه څېړنې روانې دي. د افغانستان لنډ خبرونه همدومره ول. د سیمې او نړۍ خبرونه زما همکار صفي الله ستانکزي چمتو کړي دي.
السلام علیکم. د سیمې او نړۍ مهمو خبرونو ته خراغلی. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د بهرنی چارو وزیر ریکس ټیلرسن ته د لوړې ورکولو په جریان کې وویل چې اوس د دې وخت دی چې پر یو روښانه نظر پر بهرنیو چارو تمرکز وشي. ټرمپ ټیلرسن ته تېره شپه په سپینه ماڼۍ کې د لوړې په مراسمو کې وویل چې ستاسو ټول ژوند تاسو دغې شیبې ته چمتو کړی وي. ټرمپ د روسیې په ګډون له بهرنیو دولتونو سره د تیلو د سترې کمپنۍ د رئیس په توګه د هغه پراخې تجربې وستایلې او هغه یې یو پانګوال وباله چې دی یې چمتو کړ چې د دې هیواد تر ټولو لوړ ډیپلومات شي. تر دې مخکې پرون د امریکا سناجر کې ټیلرسن د شپږ پنځوسو مثبتو او درې څلوېښتو مخالفو رایو سره د بهرنیو چارو د وزیر په توګه تایید کړ. د اپوزیسیون ډیموکرات څلور سناتورانو هم ټیلرسن ته د باور رایه ورکړي. ټیلرسن تر دې مخکې د اکسون موبایل اجرایی رئیس و چې د روسیې په ګډون یې په ټوله نړۍ کې د تیلو د سترو زیرمو د استخراج پر چارو څارنه کړې او د سهامو له پلوه یې کمپنۍ د تیلو تر ټولو ستره کمپنۍ ده. که ډونالډ ټرمپ او یو زیات شمېر جمهوري غوښتونکي هغه یو تجربه کار شخص بولي، یو شمېر ډیموکرات سناتوران بیا دې ته اندېښنه لري چې هغه به ښایي د روسیې په وړاندې له حده زیات له زغمه کار واخلي. امریکا متحده ایالاتونو ویلي د گرین کارت یا په امریکا کې د دائمي اوسېدو د اجازه لرونکي کسان دغه هیواد ته د ننوتلو په خاطر نور اجازه ته ضرورت نه لري. د سپینې ماڼۍ ویاند شان سپایسر ویل دا مسأله د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ له لوري د کډوالۍ د اجرایي فرمان د لا وضاحت په نوي لارښود کې ځای شوې ده. پر گرین کارت لرونکو دغه محدودیت د ولسمشر د جنوري د 18مې نیټې د اجرایي فرمان یو تر ټولو مبهم مورد و. دغه فرمان په موقت ډول له یو شمېر اسلامي هیوادونو د کډوالو او سیلانیان متحده ایالاتونو ته لننوتلو منع کوي. مخکې د امریکا د حکومت چارواکو ویلي و چې د دغه فرمان له مخې د دغو هیوادونو گرین کارت لرونکي هم نشي کولای د امریکا خاورې ته داخل شي. که څه هم دوی کولای شي د اجازه د اخیستو غوښتنه وکړي خو ښایي هغه رد شي. د سپینې ماڼۍ ویان زیاته کړه د جنوري تر یو دېرشمې نیټې له زرو زیاتو گرین کارت لرونکو ته د یوې ځانګړتیا ځانګړې استثنا له مخې هیواد ته د داخلېدو اجازه ورکړل شوې خو د کارونو د اغېزمنتوب لپاره نور گرین کارت لرونکو ته اړتیا نشته چې اجازه واخلي. له اروپایي ټولنې نه د برټانیې د وتلو په خاطر د برټانیې د صدراعظم تریزا می د پلان لومړنی قانوني خند هوار شو. د برټانیې پارلمان پرون ناوخته هغه سند چې له اروپایي ټولنې د برټانیې د ایستلو په خاطر جوړ شوی د 114 منفي رایو په مقابل کې په 498 مثبتو رایو سره تصویب کړ. دا سند به یو پړاو وروسته رای اچونې ته هم ضرورت ولري څو قانون ترې جوړ شي. د اروپایي ټولنې نه د برټانیې د وتلو په خاطر د لیزبون د معاهدې د 15مې مادې په اساس د قانوني حق ترلاسه کولو ته ضرورت و. برټانیې خلکو تیر جون میاشت 2500 رای ورکوونکو په یو ټولو پوښتنه کې له اروپایي ټولنې د وتلو په خوښه رای ورکړه. او وروستۍ خبر ده چې د یوکراین چارواکي وایي دوه پوځیانې د دغه هیواد په ختیځه برخه کې له روس پلویو جلا غوښتونکو سره د سختې جګړې په 15مه ورځ وژل شوي دي. د یوکراین پوځي چارواکو تایید کړی چې په 24 ساعتونو کې 10 نور پوځیان ټپیان شوي هم دي. یوکراینی چارواکو تر دې مخکې ویلي چې 8 پوځیانې وژل شوي او په یوه اونۍ کې تر ټولو زیات تلفات دي. دا د سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
زموږ غږ له ازادي راډیو او ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینا کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. د دې خبرونه په دوام کې کویت د افغانستان، پاکستان، ایران او سوریه او عراق اتباعو ته ویلي چې د هیواد ته د نه ورځي افغان حکومت د دې پریکړې په وړاندې نن غبرګون وښود. په کابل کې یو تحقیقاتي انسټیټیوټ د افغانستان د بهرني سیاست په اړه په کابل کې یوه څېړنیزه غونډه وکړه. په دې اړه به له یو افغان کارپوه سره هم بحث وکړو. په فراه کې د بخش آباد د اوبو د بند د رغونې کار د خلکو په مرسته پیل شوی دی.
د ولس ملاتړ هم را سره دی، امنیت منظم دی، ښه په ترتیب منظم دی او کار شروع دی. پرون مو برمې بار کړي ولاړې د خیره د بند سر ته.
په نورو موضوعاتو کې په کندز کې کولالان وایي چې دا لرغونی صنعت او هنر په دې ولایت کې د ورکېدو په درشل کې دی. د نورو راپورونو ترڅنګ په وروستۍ برخه کې به د کور کلی اونیز پروګرام هم واورئ. راسره اوسئ. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. د افغانستان اجرایه ریاست وایي حکومت په بهر کې د ډیره افغانانو د حیثیت ساتلو ته ژمن دی او په هر حالت کې به د هغو دفاع وکړي. د اجرایه ریاست ویان مجیب رحمان رحیمی دا خبرې د عربي هیواد کویت د هغه محدودیت په غبرګون کې کړي دي چې له مخې د هیواد ته د افغانانو او پنځو نورو هیوادونو او څلورو نورو هیوادونو اوبخې د افغانستان په ګډون جمن د پنځو هیوادونو پر ورتګ بندیز لګول شوی. په همدې حال کې د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو شمېر غړي د کویت د دولت دا عمل غندی او له افغان حکومت نه غواړي چې په دې برخه کې جدي اقدام وکړي. په دې اړه تفصیل د اکرام الله اکرام پر راپور کې واوري.
وروسته له هغې چې د کویت د دولت لخوا دغه هیواد ته د افغانانو د تګ د محدودیت په اړه راپورونه خپاره شول، د افغانستان اجرایه ریاست وایي چې دې موضوع ته به د ډیپلوماتیکي اړیکو له لارې رسیدنه وکړي. د اجرایه ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمی د پنجشنبې په ورځ په یو خبري ناسته کې وویل افغان دولت ژمن دی چې په افغانانو لګیدلي محدودیتونه که د هر هیواد لخوا وي ختم کړي.
هر هیواد که وغواړي چې په دې برخه کې تصمیم ونیسي چې له امله افغانان زیانمنیږي، طبعا زموږ ډیپلوماتیکو اړیکو له لارې او د بهرنیو چارو وزارت له لارې هڅه کوو چې دغه محدودیتونه او ستونزې ختمې کړو، خصوصا له عربي هیوادونو سره چې له افغانستان سره ښې اړیکې لري.
دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر کویټي رسنیو خبر ورکړی چې دغه هیواد د افغانستان په ګډون د څلورو نورو مسلمانو هیوادونو پاکستان، ایران، سوریې او عراق پر اوسیدونکو دغه هیواد ته په تګ محدودیت وضع کړی دی. کویټي رسنیو ویلي د کویټ هیواد دغه کار دلیل د یادو هیوادونو د امنیت خرابوالی ښودلی. ویلي په یادو هیوادونو کې ترهګرو پراخ فعالیتونه پیل کړي چې کیدای شي له دې لارې کویټ ته هم رادن نه شي. د کویټي رسنیو د راپور له مخې دغه بندیز موقتی دی او همدا چې د یادو هیوادونو امنیتي وضعیت سم شي پر بندیز به هم لسرکت نه کیږي. و موږ غوښتل په دې اړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نظر هم ولرو، خو له ډیرو هڅو باوجود بریالي نه شو. له دې وړاندې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم د یو فرمان په ترڅ کې د و اسلامي هیوادونو په وګړو دغه هیواد ته د ورتګ بندیز لګولی دی، خو افغان حکومت اجرایه ریاست وایي چې په دغه لیست کې د افغانستان نوم نشته. ښاغلي ټرمپ د دغه کار دلیل د امریکایانو ساتنه او دغه هیواد ته د تروریزم د ورتګ مخنیوی په ګوته کړی دی. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو شمېر غړي د کویت دولت د دغه اقدام په غندنې سره وایي چې افغانان ترورستان نه بلکې د تروریزم قرباني دي، نو په وړاندې باید دغه ډول اقدام ونه شي. نادر خان کټوازی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
افغانانو باندې دا بندیز لګېږي او دغه سرحدر چې کوم دي دا ترهګري پیښې کوي، دغه خو زیږنده دي کویت دي، زیږنده دي سعودي عربستان دي، دوی اوس بیرته په موږ باندې پابندي لګوي، په موږ باندې تګ راتګ بیا بندیزونه لګوي. دغه د افغانستان حکومت باید جدي اقدام وکړي.
د خغلی کټوازی د معلوماتو لمخې اوس مهال زرګونه افغانان چې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکي دي په کویت کې ژوند کوي او هلته په کاروبار اخته دي. د ټینګار کوي چې د کویت دولت دغه کار د افغانستان حیثیت ته زیان رسوي او افغانانو ته ستره اقتصادي ضربه رسوي چې باید دغه مسلې ته جدي پام وشي. د نړیوالو اړیکو کارپو عبداللطیف نظری بیا ټینګار کوي چې د افغانستان بهرنیو چارو وزارت باید د هر هغه هیواد په وړاندې چې افغانستان د تروریزم د سرچینې په توګه تحقیروي حساس وي او په وړاندې یو فعال سیاسی دریز ولری. اکرام الله اکرام، آزادی رادیو، کابل.
افغان حکومت د کویت د هغې پریکړې په وړاندې غبرګون ښودلی چې وایي د افغانستان، پاکستان، ایران، سوریې او عراق اتباع دې د هیواد ته نه ورځي. قدرمنو اوریدونکو، غواړو په دې اړه ستاسو نظر هم واخلو او په همدې خپرونه کې له نورو اوریدونکو سره شریک کړو. خپل نظر د افغان بي سیم په 1318 شمېره اس ام اس کړئ، موږ به یې په همدې خپرونه کې له اوریدونکو سره شریک کړو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د ملي امنیت پخوانی سلاکار وایي چې د هیواد بهرنی سیاست باید د نړیوالو قدرتونو او د سیمې د هیوادونو د رقابتونو څخه لرې وساتل شي. رنګین داتفرس پنتا نن د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د انسټیټیوټ لخوا د بهرنی سیاست تر عنوان لاندې په علمي غونډه کې وویل افغانستان باید د سعودي عربستان او ایران د سیالیو ډګر نشي. له بلې خوا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال نصیر احمد اندیشوی د بهرني سیاست لپاره د افغان سیاستوالو اجماع ته اړتیا شته. په دې اړه نور تفصیل له کابل د رحمت الله افغان پر راپور کې واوري.
بلې تکل صاحب، نن په کابل کې د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د انسټیټیوټ لخوا یوه علمي غونډه رابلل سوې وه. د دې غونډې عنوان و د افغانستان بهرنی سیاست. په دغه غونډه کې پخوانیو چارواکو، د پوهنتون استادانو، همدارنګه څېړونکو برخه درلودله، خپل نظرونه یې څرګند کړل. په دغه نظرونو کې یو هم د افغانستان د ملي امنیت پخوانی سلاحکار چې یو وخت کې د بهرنیو چارو وزیر هم و، رنګین دتفر سپانتا، هم خبرې وکړې. سپانتا وویل چې په سیمه کې زیات رقابتونه موجود دي، په ځانګړې توګه د افغانستان وضعیت ګوته ونیوله. ویلي چې نړیوال رقابتونه دلته د چین او د ایران او د روسیې ترمنځ دي، همدارنګه د ایران او د سعودي عربستان ترمنځ رقابتونه موجود دي. نو افغان حکومت ته پکار ده چې دغه ټولو حساسیتونو سره په پام دوی بیا حدث کسر المحوري بهرنی سیاست جوړ کړي، تر څو پورې چې د ملي ګټو باندې راڅرخي. سپانتا د خبرو یو برخه کې داسې وویل:
در این کشاکش ما باید واقعیت گرایی سیاسی را از دست ندهیم. عربستان، ما باید با عربستان روابط عمیق، استوار و گسترده مبتنی بر احترام متقابل داشته باشیم. ایران کشور همسایه، هم تاریخ و هم فرهنگ و شریک تاریخی ماست. از این رو باید با دقت بسیار کشور خود را از رقابت های میان این دو قدرت منطقه‌ای که هر روز در حال تشدید است دور نگه داریم.
سپانتا هم درنګ زیات کړ چې په 2001 میلادي کال کې کله چې د افغانستان د نوې حکومت جوړ سه، په دغه کې نړیوالو په یو خلو د افغانستان په ټولو قضایاو باندې توافق لرو چې اوس دا سن نه دی. هم درنګ د زیات کړ چې د اصلي تروریزم او د افسانوي تروریزم ترمنځ هم باید فرق وشي. د غونډې ته د افغان چارواکي مور بدل سوی او د افغانستان د بهرنی چارو وزارت مرستیال اندیشه کڅه هم به بهرنی به طرف ساتي خو یادو خو ټینګار وکړ چې د دغه سیاست د پلي کولو او د سیاسي پالیسی رامنځته کولو لپاره اړتیا ده چې یو افغان سیاستوال یو اجماع رامنځته کړي. هغه داسې ویل:
واقعا شما بر اساس همین استانداردهای بندلی بتونه از منافع ملی خودش تضمین بکنه، بتونه اقتصادش به اصطلاح پویا شه و رشد کنه. با او اساس باید اگر ما بخوایم بریم به طرف باید اینی چیزای دیگر را جور کنیم. نمیدمو لیست بی‌طرفی بسیار چیزایی وجود داره که ما باید بایستی یک مملکت تک بکنیم که افغانستان سیاست بی‌طرفی فعال و مثبت در سیگنال شما میمونیم برش مطلوب است، دزایربل است ولی فیزیبل نیست.
همدارنګه دغه غونډې ته پخوانی د ملي امنیت رئیس امرالله صالح هم وربلل سوی. امرالله صالح په حکومتي چارواکو خواږ وکړ چې ټول د په یوه خلو د بهرني سیاست په یوه خلو غږیږي، یعنې داسې نه چې نیم چارواکي بهرني سیاست یو ډول او ځینې چارواکي د بهرني سیاست په اړه بل ډول څرګندونې کړي. ټینګار وکړ چې افغان چارواکي د بهرني سیاست په اړه یوه ژبه ولري. بلې تکل صاحب،
ډېره زیاته مننه. مفصل معلوماتو رحمت الله افغان په کابل کې د ازادي راډیو خبریال و چې په کابل کې د نننۍ څېړنیزې غونډې په اړه راپور راکوو. په دې علمي غونډه کې چې د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د انسټیټیوټ لخوا د بهرني سیاست تر عنوان لاندې جوړه شوې وه، واموریدل چې یو شمیر افغان پخوانیو چارواکو او د بهرنیو چارو وزارت مرستیال نن خبرې وکړي. د افغانستان د بهرنی سیاست یو لویه برخه له امریکا سره اړیکې دي او له اروپایي ټولنې سره اړیکې دي. پر دې سربیره په راپور کې مترنګه چې واورېدل، د افغانستان د سیاستونو د بهرنی سیاست یو مهمه برخه سیمه ایز سیاستونه دي. وړو چې په دې اړه د افغانستان د امکاناتو او د چې افغانستان څومره انتخاب لري په دې سیاستونو کې، افغان کارپو د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد ودیر صفیت څخه نظر واخلو. صفای صاحب، ډیره زیاته مننه چې د زموږ بلنه مو منله. افغانستان اوله پښتنه هم دغه ده چې څومره انتخاب لري په دې کې چې خپل سیاستونه په سیمه کې دوی په پایل کې. تاسو د ښاغلي سپنتا د خبرو جزئیات واورېدل چې وایي افغانستان باید د توازن وساتي په خپلو اړیکو کې. افغانستان څومره د دغه توازن د ساتلو انتخاب لري؟
ډېر مهرباني تاسو ته او تاسو محترم اوریدونکو ته د سلام تقدیمولو نه وروسته. خبره دا ده چې افغانستان لکه څنګه چې ستاسو پوښتنه ډېره په ځای او صحیح پوښتنه، همدا مهمه پوښتنه هم ده. فکر کوم چې دومره د حقوقي او سیاسي لحاظ نه مستقله نړیواله شخصیت نلری یا خپل شخصیت نه تثبیت کړی، چې وکولی شي یوازې په خپل ځان او په خپل فکر متکی واوسي او خارجي حاکمیت خپل خارجي صحاک خپل حاکمیت په مستقله توګه وټاکلی شي. هغه حتمان د هغو دولتونو تر تاثیر لاندې په منطقه کې ونړۍ کې قرار لري چې هغوی اقتصادي او نظامی مرستې د افغانستان سره کوي او افغانستان ورته محتاج دی.
استاد او بخی په مشخص ډول د سعودي او ایران ترمنځ په اړیکو کې د توازن د ساتلو لپاره د افغانستان امکانات څومره دي؟
د ګاونډیو هیوادو سره توازن ساتلو په باورت کې زه موافق یم. هغه مهم همدای کار څومره نړیوال سبول لري دوستان افغانستان ولري او په هغو متکی هوي دې حق به ونه لري چې ګاونډیو هیوادو سره دوی اړیکې دومره د یو سره خرابې کړي چې بل تېر متاثره شي او افغانستان خپل دښمن وګڼي. نن جمله د سعودي عربستان او ایران سره هم سعودي عربستان د ډېر پخوانه د افغانستان د مذهبي لحاظه تر ننه پورې احترامانه اړیکې سره متقابله لري. دا باید وساتل شي، دا باید زیات شي. سعودي عربستان نه ګیله پکار ده چې افغانستان سره سمه مرسته نه کوي او ځینو ګاونډي هیوادو سره یې برعکس کوي. اما ایران په حیث نږدې ګاونډي چې هم سرحد ده زمونږ سره او هیڅ وخت نه مونږه بیلتون نه لرو او نه هغوی زمونږ نه، دوی سره افغانستان به خپل شخصیت دومره تثبیت کړي چې هغه افغانستان داسې ونه ګڼي چې د سعودي د دفع دپاره په ضد ایران کار کولی شي.
بله استاده، یوه بله مسله د امریکا سره د افغانستان اړیکې دي چې د متحده ایالات د افغانستان یو مهم راستندوی او ملاتړی هیواد دی او همداراز په ډیرو برخو کې له افغانستان سره مرستې کړې دي. که د امریکا او ایران په اړیکو کې دغه تشدد یا وایم کړکیچ نور هم زیاتیږي، هغه وخت افغانستان څه انتخاب لري؟ هم ښه دا ده چې لومړی تاسو د افغانستان او امریکا د اړیکو پر اوسنی حالت باندې خبرې وکړئ، هغه به دوهمه پوښتنه وي چې تاسو ځواب ورکوئ.
څنګه چې د کلو راهیسې ټول په خبرې د افغانستان سره ډېرې نږدې اړیکې لري او تر اوسه پورې هم اړیکې هماغسې قوي او نږدې دي، د سیاسي لحاظه، د اقتصادي لحاظه، حتی فرهنګي او اجتماعي اړیکو کې هم. مګر خبره دا ده چې اوس چې امریکا کې یو تغییر راغلی او هلته نوی رئیس جمهور ښاغلی ټرمپ کې مقرر شوی، ډېره توجه خپل داخلي سیاست ته او د امریکا اقتصادي وضعیت.
بله، همدې مسلې ته په پام سره استاد، چې د نوي ولسمشر ډېره توجه د امریکا داخلي مسایلو ته ده، دا چې افغانستان به د امریکا په سیاستونو کې یو مهم ځای ونیولای شي څومره شته؟
زه فکر کوم چې افغانستان باید خپل مهم ځای نور هم نوی رژیم نوی زحمت د امریکا ته هم لري، ولی چې هغه د یوازې اشخاص و خبره د عذاب و د جمهوري خواه و ډیموکرات خبره نه ده، دا د امریکا حیثیت ته د نظامي لحاظه او سیاسي لحاظه حتی اقتصادي لحاظه په دې قسمت د آسیا کې چې د آسیا زړه ده اهمیت لري. په دې لحاظ فکر کوم چې اهمیت به همغسې ادامه ولري، مګر روش به دغسې نه وي لکه د پخواني حکومت روش. ډېر به ریالیستیک او په واقعیتونو باید استواره اوسي چې حقیقي خدمت د خپل وطن دپاره د افغانستان حکومت ده وغواړي.
او که وروستۍ پوښتنه استاده، چې که په متحدو ایالاتو کې سیاستونه داسې شي چې په دې سیمه کې لکه څنګه چې تاسو مخکې وویل له افغانستانه دا اختیار واخلي چې په خپل زړه باندې په اړیکو کې توازن وساتي، یعنې متحد ایالات په تیره له ایران سره په اړیکو کې یعنی تغییر راولي یا یو داسې د پام وړ دراماتیک بدلون راولي، هغه وخت به د افغانستان لپاره څه انتخاب پاتې کیږي؟
زه فکر کوم چې متحده ایالات باید د افغانستان او د افغانستان د ګاونډیو سره د اړیکو په مورد کې داسې موقف اختیار کی لکه چې افغانستان یو آئندہ لپاره د دوی لپاره یو بین المللی نړیوال مهم شخصیت په حیث باندې د حقوقي لحاظ د امریکې په څنګ کې ولاړ وي یا دوستي اوسي، نه دا چې د دې ګاونډي سره ووهه د هغه سره ووهه دلته ترجیح ورکړه هغه ته مه ورکوه، یو لیونی افغانستان کې هېڅ دوست ونه لري دا امریکې ته هم په درد نه خوري. دا تفاهم باید د افغانستان رهبران دومره اهلیت او کفایت ولري چې امریکا په دې پوه کړي او ناټو غړي په دې پوه کړي او دنیا ته مخاره کړي.
ډیره زیاته مننه. قدرمن اوریدونکو، د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهان ودیر ساپای و چې د افغانستان او سیمې او همداراز افغانستان او متحدو ایالاتو د اړیکو د راتلونکو په اړه له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د افغانستان د مخابراتو وزیر چې دنده یې ځنډول شوې ده وایي پر د لګېدلي تورونه باید ثابت او خلکو ته روښانه شي. عبدالرزاق وحیدی نن ازادۍ راډیو ته وویل تمه وه چې یوه میاشت مخکې دنده بیرته وروسپارل شي، خو دغه لړۍ د نامعلومو دلایلو له کبله وځنډېده او له یوې میاشتې راهیسې د ده په اړه هیڅ راز څېړنې نه دي شوي. له بلې خوا لویه څارنوالي وایي چې په دې اړه د ولسمشر لخوا یو کمیسیون ته دنده سپارل شوې او د قضیه له تخنیکي اړخه څېړل کیږي چې له څېړنو وروسته به لویه څارنوالي ته خپل ګزارش وړاندې او په دې اړه به پرېکړه وشي. له کابله د ازادۍ راډیو خبریال عبادالله هننزای د شپه په مستقیمه اړیکه را سره دی. هننزای صاحب، وروستۍ خبرې څه دي د مخابراتو د وزیر او د افغانستان د لوی څارنوالۍ؟
تکل صاحب ډېره زیاته مننه. نن هغه اړیکه چې مونږ د مخابراتو له وزیر عبدالرزاق وحیدی سره ونیوله، هغوی ویل چې له نږدې یو میاشت راهیسې له دوی څخه او د دوی د قضیې په اړه هیڅ ډول څېړنې نه دي شوي او لا هم د دوی برخلیک لا نه دی معلوم. دې همداراز ویلي چې یو میاشت مخکې تمه وه دنده یې بېرته ورته وسپارل شي او لوی څارنوالۍ ته دا وړاندیز شوی و، خو د نامعلومو دلایلو له کبله دوی دنده لا هم ځنډېدلې ده. وحیدی صاحب همداراز ویل چې دغه تورونو د دې حیثیت د خلکو پر وړاندې پڅ کړی دی او حیثیت یې له پښتنو سره مخ دی، نو دغه تورونه باید ثابت شي او خلکو ته روښانه ځواب ورکړل شي. دی ویل چې ما د همدې قضیې په تړاو باندې لوی څارنوالۍ ته یو مکتوب یا یو لیک استولې دی او په دې کې مې په واضح توګه له هغوی څخه غوښتي چې څېړنې باید ژر تر ژره تکمیل کړي. په دې تړاو مونږ له ښاغلي وحیدی سره خبرې کړې او لنډ غونډې غږ به واورو.
قرار شد در ظرف دو روز بعد، یعنی تاریخ هفته جد روزن یک ماه پیشتر، پیشنهاد رفت تعلیق ما آماده شد، اما متاسفانه این موضوع با تاخیر مواجه شد. تنها ما یک مکتوب دریافت کردیم از لوی سارنوالی، دو هم خیلی واضح چیزی گفته نشده و از لوی سارنوال و مقام لوی سارنوالی تقاضا کردیم تحقیقات خود هر چه زودتر تکمیل کنند. اتهاماتی که وارد شده همونطور که رسانه‌ای شده، پس به اون شکل جوابش به رسانه‌ها داده شود.
تکل سیب دی همداراز وویل چې له دې څخه غوښتل شوي و چې په یو میاشت کې باید له رسنیو سره خبرې ونه کړي، خو اوس چې د دوی برخلیک لا نه دی معلوم نو دی حاضر شو چې رسنیو سره خبرې وکړي. دا لومړی ځل دی چې د مالی او اداري فساد له امله د ملي وحدت حکومت د کابینې د یو وزیر دنده ځنډول کیږي. د ښاغلي وحیدی دنده نږدې دوه میاشتې مخکې د فساد په تور او د یو شمېر مقرریانو په تور وځنډول شوه، چې لا تر اوسه پورې دغه دنده د دوی ځنډول شوې ده. هاخوا لوی څارنوالۍ وایي چې په دې اړه د ولسمشر لخوا یو کمیسیون یا هیئت ته یا پلاوي ته دنده سپارل شوې او یا د قضیه ځکه تخنیکي اړخ لري، د تخنیکي اړخ یې څېړي او وروسته له دې نه چې دوی خپل ګزارش لوی څارنوالۍ ته وسپاره بیا به لوی څارنوالۍ په دې اړه پرېکړه کوي.
ډېره زیاته مننه. یوه وروستۍ پوښتنه هننزای صاحب، چې د مخابراتو وزیر خو په ځینو راپورونو کې ویل کېدل کلن راته ووایي چې په بهر کې داسې ښکاري چې یا بهر کې نه و او یا رستون شوی له بهره.
دا پوښتنه ما هم ته مطرح کړه. دوی ویل چې زه په کابل کې وم او تر دې مخکې ما نه داسې غوښتل شوي وو چې باید له رسنیو سره خبرې ونه کړم، نو ځکه مې له رسنیو سره خبرې نه کولې. خو اوس چې یو میاشت تېرېږي او زما برخلیک لا نه دی معلوم، نو مجبور شوم چې له رسنیو سره خبرې وکړم او د خپلې قضیې د څېړنو غوښتونکی شم.
ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو. په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال و چې د مخابراتو د وزیر د شکایت په اړه خبرې کولې چې وایي پر د لګول شوي تورونه د حکومت لخوا نه څېړل کیږي او لوی څارنوالۍ تر اوسه پورې حتی له ده سره تماس نه ده نیولی چې تحقیقات ترې وکړي. د ماسپښین 2:30 دي. د خبرونې په دوام کې راسره اوسئ. نور مطالب هم لرو، خو دا شیبه صفي الله ستانکزی د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
د افغان حکومت اجرایه ریاست وی د هر هیواد لوري پر افغانانو د محدودیتونو د وضع کېدو مسأله له ډیپلوماټیکو لارو تعقیبوي. دا خبر روس له هغه شو چې ویل کیږي کویت د افغانستان په شمول په ځینو نورو مسلمانو هیوادونو ویزه بندي کړي دي. د افغانستان د ملي امنیت په خوانی سلاکار رنگین دتفرس پنتاوي د هیواد بهرنی سیاست باید د نړیوالو او سیمه ایزو قدرتونو له رقابتونو لري پاتې شي. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزیر عبدالرزاق وحیدی چې دندې زندول شوی وای، ژر تر ژره باید د برخلیک په اړه پریکړه وشي. امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن ته د لوړې ورکولو په جریان کې ویل اوس د دې وخت دی چې پر یو روښانه نظر پر بهرنیو چارو تمرکز وشي. له اروپایي ټولنې نه د برټانیې د وستلو په خاطر د برټانیې د صدر اعظم تیریزا می د پلان لومړنی قانوني خنډ هوار شو. او د اوکراین چارواکي وایي دوه پوځیان د دغه هیواد په ختیځه برخه کې له روس پلوي د لاغښتونکو سره د سخت جګړې په 15مه ورځ وژل شوي دي.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو، اوس هم سهارګل امیرزای اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
سلام، دا هم اقتصادي خبرونه. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسولین وایي چې په هیواد کې د خصوصي سکتور په برخه کې د پام وړ پانګونه شوې ده. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی ویان سیامودین پسرلی نن ازادي راډیو ته وویل یوازې تیر میلادي کال کې خصوصي سکتور په هیواد کې له 1 میلیارډ ډالرو څخه ډیره پانګونه کړې ده. ښاغلی پسرلی وویل تیر کال په امنیتي لحاظ سوداګر ډاډه وو چې له امله یې پانګاچونې او سوداګرۍ د پام وړ پرمختګ وکړ. د ښاغلي پسرلی په خبره لا هم پانګوالو او سوداګرو ته د پانګاچونې او سوداګرۍ فرصتونه شته او وایي چې افغان دولت ورسره په دې برخه کې شمنې کړې دي. د افغانستان د صادراتو پراختیا دروایي چې یوازې د تیر کال په وروستۍ وڅو میاشتو کې د افغانستان په وچو او تازه میوو کې 10% زیاتوالی راغلی دی. د افغانستان د صادراتو او صنایعو د پراختیا ادارې مشر میرزمان پوپل نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان صادرات په هر برخه کې د پام وړ وو، خو وچو او تازه میوو په نړیوال مارکیټ کې ښه بازار ترلود. د ښاغلي پوپل په خبره تمه لري چې را روان کال دغه کچه 2 یا 3 برابر لوړ شي. د یادونې وړ ده چې د افغانستان وچ او تازه میوه تر ډیره پاکستان، ایران، هندوستان، دوبۍ، د منځنۍ آسیا او ځینو اروپایي هیوادونو ته ډیره صادرېږي. او د کابل په بازارونو کې د ځینو خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یوه بوجۍ 940 پاکستانی وړه، یو 1,500 افغانۍ، یوه بوجۍ 50 کیلو قزاقي وړه، یو 1,600 افغانۍ، یوه 50 کیلو بوجۍ بوره 2,400 افغانۍ، یوه 3.5 بوجۍ وریجه 1,450 افغانۍ، او 1,400 لیټره غوړي 1,500 افغانۍ. په کابل کې 1 لیټر پیټرول تیل په 45 او 1 لیټر ډیزل تیل په 43 افغانۍ پلورل کیږي. او د کابل د صرافانو د ټولنې د معلوماتو له مخې نن افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 6.5 افغانۍ 80 پولا، یو یورو 1 افغانۍ 6.5 پولا، یو انګلیسي پونډ 3 افغانۍ 50 پولا، یو سعودي ریال 1 افغانۍ 10 پولا، زر ایراني تومنه 1 افغانۍ 10 پولا، او زر پاکستاني کلدار 6.4 افغانۍ. لمنتیا مو مننه.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د کور کلی اونیز پروګرام هم اوریدای شئ. را سره اوسئ. خو اوس راپورونو ته دوام ورکوو. د پاکستان د کورنیو چارو وفاقي محکمې د ډاکټر شکیل اپریدی د هغه میرمن او دو زامنو نمونه په هغه فهرست کې استولی دي چې هیواد ته له هیواده بهر نشي وتلی، یعنی هیواد ته د بهر له هوا د بهر د تلو لپاره د هغو پر نمونو باندې بندیز لګیدلی دی. خو بیا د شکیل افریدی زامن د دې هیواد ملي شناختي کارتونه چې یعنی تذکری دی په حقیقت کې هغه هم نشي جوړولی. شکیل افریدی هغه پاکستانی ډاکټر دی چې امریکا ته د پاکستان د حکومت لخوا په جاسوسۍ تورن شوی دی. له دې کبله نوموړی له زیاتو ستونزو سره مخامخ دی. خو د نوموړي وکیل وایي چې د پلار د جرمونو سزا د هغه بچو ته ورکول د بشري حقونو تخلف دی. په دې اړه تفصیل خالد خان راکوي.
پیښور کې د ډاکټر شکیل افریدی یو وکیل په وینا د شکیل افریدی زامن په دې بنیاد خپل کامی شناختی کارت نشي جوړولی چې د هغوی د پلار نوم یې په ای سی ایل کې اچولی دی او هغوی اوس تعلیمي ادارو کې د داخلي او نور بنیادي اسانتیاګانو نه محرومه ساتل کیږي. دا کمر ندیم ایډوکیټ په وینا مرکزی حکومت ډاکټر شکیل افریدی د هغه میرمن او دوه زامن د هیواد نه بهر تلو باندې بندیز لګولی دی. خو دا دې سره سره د هغه زامن کامی شناختی کارت جوړولو کې ستونزو سره مخ دي.
او هغه تل څو کالونه برش ول او هغه شناختی کارت لپاره اپلای کولا چې څوک ته هغه شناختی کارت لپاره نادر افسرو ته لاړل نو هلته ورته ویل چې ساسو د پلاټ نوم چې کوم دی ایسیل کې جوړ شوی نو تاسو شناختی کارت موږ نه جوړو نه شو جوړولې.
ډاکټر شکیل افریدی چې د تیر شپږو کالونه د پیښور په سنټرل جیل کې بندي واندي چې د اف سی آر د قانون لاندې خیبر ایجنسی انتظامی ورته د درویش کالو د کیس سزا اورولې ده. خو بیا هغه د دغه سزا په ضد په یو عدالت کی اپیل جمع کړی دی. دا شکیل افریدی وکیل کمر ندیم وای چې دا شکیل افریدی خپل شناختی کارت هم د 1300 کالونو ختم شوی دی او هغه نوې شناختی کارت نشي جوړولی. خو بیا د پوینا د شکیل افریدی د جرمونو سزا دا هغه میرمن او بچو ته ورکول د بشري حقوقو خلاف ورزي ده. دغه شان د ډاکټر شکیل افریدی رور جمیل افریدی رسنو ته ویلی دی چې دا هغه وریرونه زیم خان او مانور خان اوس زلمی شوی دی او هاغوی د کامی شناختی کارت د نشوالي په وجه تعلیمي ادارو کې د داخلي او نور ستونزو سره مخ دي. دا رسنو تر مخه د شکیل افریدی رور بعد دغه فیصله خلاف پیښور های کورټ کې اپیل جمع کوي. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
آزادی رادیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
راپورونو ته دوام ورکو. په کندز کې د کلالۍ صنعت په ورکېدو دی. کلالان وایي چې د دوی دا عنعنوي او لرغونی صنعت او هنر هیڅ د چارواکو لخوا پاملرنه نه ورته کیږي. دوی همداراز له بهرنیو هیوادونو د پلاستیکي او حلبي لوښو واردول هم د خپل لاسي صنعت د ورکېدو یو عامل بولي. د ازادۍ راډیو خبریال اجمل آریان له سیمې راپور راکوي.
د کلالۍ صنعت په افغانستان کې یو له لرغونو صنعتونو څخه شمیرل کیږي. په پخوا وختونو کې کسب ګڼل کېده، خو اوس په دې پرمختللې ماشیني زمانه کې خلک ورته د یو هنر په سترګه ګوري. اسدالله چې په کندز ښار کې د کلالۍ دکان لري، له ازادۍ راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې هغه ته دا کسب له خپل پلار څخه په میراث پاتې.
تقریبا 40 سال مشه کسب کلالۍ را پیش میبرم و نظر به
دا کابو سلوي کال کېږي چې موږ د کلالۍ کسب کې مصروف یو. خلاص کال مخکې زموږ کار ډیر ښه وو. هر ورځ موږ شلو زیات تنورونه خرڅول چې یو تنور هغه وخت له زر افغانیو نیول تر 300 افغانیو پورې قیمت درلود. موږ منګي، تنورونه، بلولونه، ګلدانۍ، همدارنګ نور زینتی توکي جوړوو. خو په دې وروستیو کلونو کې زموږ کار مخ پوره کېدو دی. نوموړی زیاتوي، کله چې خاورین لوښی له تازه خټو جوړ شي، بیا د وچېدو لپاره یو اتاق ته لېږدول کېږي چې ځانګړې درجه د حرارت لري. وروسته هغه لوښی رنګوي. همدارنګه د رنګ د پخېدو په هدف لوښی داش ته وړل کېږي چې وروسته له څو ساعتونو لوښی ګټه اخیستنې ته چمتو کېږي. اوس چې ورته د رنګ فروشۍ راسته وایي او د کلالۍ په نوم هم یادېږي، پخوا په دې راسته کې د کلالۍ دوکانونه وو، اما اوس هلته د کلالۍ یو دوکان هم نشته. پخوا کومې ګلدانۍ چې موږ جوړوو کولې په هیواد کې دیننه همدارنګه په بهرنوي هیوادونو لکه فرانسې او آلمان کې هم ځانګړي مینوال درلودل، خو اوس هغه نه جوړوو. موږ له دولت څخه غواړو چې زموږ دغه لرغونی صنعت ته باید توجه وکړي. د اسدالله په خبره چې د دوی صنعت د چارواکو د نه پاملرنې همدارنګه د پلاستیکي او غیر معیاري توکو واردولو هم د دوی دغه لرغونی صنعت د ورکېدو له ګواښ سره مخ کړی دی. په ورته وخت کې د کندز د فرهنګیانو د ټولنې یو تن غړی رفیع الله هدایت د کلالۍ صنعت د افغانستان اصل صنعت بولي او زیاتوي چې پخوا د افغانانو د کورونو د لوښو ډېره برخه کلالي لوښو جوړوله چې د کلالانو په لاس جوړ شوي وو.
کلالی صنعت د افغانستان د فرهنګ سره نغښتې ده او له ډېر پخوا زمانونو راهیسې د افغانستان خلک دې اصیل صنعت سره لاسرسی لري او دی کاروي. له بده مرغه په دې وروستیو کلونو کې دې صنعت ته دومره پاملرنه نه کېږي او د له منځه تلو په حال کې ده، او دلیل هم دا دی چې خارجي واردات یا خارجي لوښي یا صنایع خلک کاروي او دولت هم دومره پاملرنه دې صنعت ته نه ده کړې. په دې وروستیو کې څرنګه چې لیدل کېږي دا صنعت د ورځ په تېرېدو سره د له منځه تلو په حال کې ده.
ښاغلی هدایت پر اړوندو دولتي ارګانونو باندې غږ کوي څو دغه لرغوني صنعت ته جدي پاملرنه وکړي، ځکه اوس مهال د کلالۍ صنعت د ورکېدو له جدي ګواښ سره مخ دی. په همدې حال کې ګل آغا چې د کلالۍ دکان ته د تنور رانیولو په هدف راغلی، هغه وایي کومه ډوډۍ چې د کلالانو په لاس جوړ شوي تناره کې پخه شوې وي ډېر ښه خوند او کیفیت لري.
دلته تنور پسې ډېر تنور په کار د مخته وي، سو ډېر ښه تنورونه دي او ښه ډوډۍ ښهغه ورکې ښه پخې مخته ښه پاغه کېږي، تناره ډوډۍ ډېره خوند لري.
د یادولو وړ ده چې کلالۍ په هیواد کې ډېر اوږد تاریخ لري او د تاریخ د معلوماتو له مخې د دغه صنعت لرغونوالی ان د آریایانو تر زمانې پورې رسیږي. همدارنګه دغه کسب یو ځانګړی کلتوري ارزښت هم لري چې زموږ د لرغونو آثارو ډېره برخه هم د کلالانو هغه خاورین لوښي جوړوي چې د کیندنو پر مهال پیدا شوي دي. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندز.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
بنفشه وردک په خپل اس ام اس کې لیکلي دي کویټ د خپل پریکړه بیرته واخلي ځکه چې افغانان په خپل د جنگ قرباني دي. رحمت الله نوزادی له هلمند لیکي افغانانو ته دا ډیر تاوان رسوي دا چې پر دوی د کویټ ویزې بندې شوي دي. هغه افغانان چې هلته ورته د تک زمينه برابرې ده اوس به بیا نور هیوادونو ته مخه کوي، بیا به قاچاقي نور هیوادونو ته ځي چې له دې کبله به له ډېرو سختیو سره مخامخ شي. سنا سادات له میدان وردګو لیکي د کویټ دا اقدام په کلکه غندو ځکه چې ایران او پاکستان خو هسې هم افغانانو ته تروریست ویل، اوس کویټ هم د تروریست خطاب ورته کوي. محمد زمان د پکتیکا ولایت له ګومل ولسوالۍ نه لیکي کویټ باید خامخا خپل فرمان بیرته واخلي ځکه چې افغانانو ډیر له فقر او احتیاج سره مخامخ دي او افغان مجاهدینو د کویټ په ازادۍ کې ډیر په میړانه ګډون کړی و. اوس کویټ والی افغانان د هیواد ته لورتک څخه منع کوي. البته د وروستی پیغام دی حضرت د علي حضرت د خوست له ځاځي میدان ولسوالۍ څخه و. احسان الله بارکزای له لشکرګالي کې کچېرې ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر یو شمیر هیوادونو بندیز نه وای لګولی نو هیڅ هیواد به پر بل هیواد بندیز نه وای لګولی. احسان الله بارکزای له لشکرګالي کې کچېرې پر مسلمانو هیوادونو بندیزونه دوام وکړي نو تروریستي ډلې به نه هم نورې جګړې ته تشویق شي. دولت میر نورستانی له کابل نه لیکي کویټ باید پر افغانستان لګیدلي بندیزونه لرې کړي ځکه چې په کویټ کې زیات افغانان دي، په کارونو باندې اثر کوي او هغه به ډیر وځوريږي. افغان حکومت باید په دې اړه جدي اقدام وکړي. او مستغنی د زابل ولایت له شاجوی ولسوالۍ څخه لیکي د کویټ د پریکړه خای امریکا ته د نږدې کېدلو یو هڅوي، خو دا ګام به د کویټ حیثیت ته اسلامي نړۍ کې داغدار کړي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، او اوس هم فرا ولایت ته ورځو. له فرا راپور لرو. د فرا ولایت د بالابلوک ولسوالۍ اوسیدونکي او قومي مشران په دې ولایت کې د بخش آباد د اوبو د بند د رغولو لپاره په رضا کانا ډول مټی را بډ وهلی دی. په دې سیمه کې قومي مشرانو له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې دوی 13 ورځ هغه ټول تخنیکی وسایل د بند سیمه ته انتقال کړي دي چې له څمو دی رئیس د امنیتی ستونزو له کبله د هغو د انتقال چارې ځنډول شوی وي. د ازادي رادیو خبریال احمد شاه فطرت په دې اړه تفصیل راکوي.
د فراه ولایت د بلابلوک ولسوالۍ قومي مشران وایي چې تېر ورځ یې د دغه ولسوالۍ د بخش آباد سیمې ته هغه ټولې دستکاوي او برمې انتقال کړې چې د بند تخنیکي سروې لپاره اړینې وي. د دغه ولایت د بلابلوک ولسوالۍ تن قومي مشر چې د بخش آباد د بند په کار کې تر نورو مخکې دی، له ازادي رادیو سره په یو ځانګړي مرکې کې وویل چې د بند کار په سمه توګه روان دی. د حاجي خیاط په خبره ولسونه او د سیمې خلک او همداشان د دولت وسلوالو مخالفانو ورسره ژمنه کړې چې د بند د کار معنی نه ګرځي او د بند کار ته اجازه ورکوي.
په یو هم آهنګي او په ښه ډول سره په ښه اتفاق سره موږ دا کار شروع کړی دی او اوس پر مخ ځي. ښه شروع دی، یو د سړک کار دی چې شروع دی چې مثلا د دغه بند لپاره سړک سروې کیږي او بل هم برمی مبارکې د دوی میاشت دلته پرتې وي، ستونزې وي، دا ستونزې هم حل شوي د دولت سره، د شرکت سره، د ټولو عمارت د خلکو سره. اوس د عمارت د ملاتړ هم را سره دی او د ولس ملاتړ هم را سره دی. امنیت منظم دی، ښه په ترتیب منظم دی او کار شروع دی. پرون مو برمی بار کړي ولاړې د خیره د بند سر ته.
د بلې خوا د فراه ولایت ولایتي چارواکي هم د بخش آباد د بند د کار چټکتیا خبره کوي. د فراه د والي ویان ناصر مهری وایي چې د فراه سیمه ییز اداره په هر ډول امکاناتو د بخش آباد د بند د رغولو لپاره خپل هڅو ته دوام ورکوي. دا په خبره کې هم ځینې کړي د ګاونډي هیوادونو په خاص ډول د ایران لخوا د بند د کار د بندولو لپاره څول کیږي، خو دوی د دې هڅو پروا نلری.
د بند بخش آباد کار پاره له ډیزاین بخش دی چې هغه جیو ټیکنیکل او توپوګرافي مثلا د برمکاری کارونه دي چې فعلاً اوس کاري عملان پیل شوی دی او فعلاً د ساحه خلک قومي مشران و سن مستره ولا دي. امنیتي ځواکونه هم وری په ساحه کې دي. خوشبختانه فعلاً عملان کار شروع شوی دی او دا کار نه پرې څوک دي عملو ګرځي چې دي کار مخنیوي.
د یادونه ورده چې د بخش آباد د اوبو بند کار کڅ هم له څمو دی رئیس پیل شو، خو د تیر ورځې رئیس شدت اخیستی او وړم د چارواکي وایي چې په ټاکل شوي وخت به تخنیکي سروې پای ته ورسیږي.
azadiradio.com راپورونه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
دا د ازادي رادیو د دې خبرونه په وروستیو څو دقیقو کې د کور کلی د اونیس پروګرام اوریدو ته مرابولم.
کور کلی جوړونکی فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. دا خبره به مو ارو مرو اوریدلې بي چې وای خدای مو لور او بوسخه وساته. په رښتیا هم چې دواړه ډیر خطرناک دي. نن دیو کسانو پاک لغه گیگو چی پو ورس بدی دلی
سما ایسا من دکلی هو رغا سبون دی رست وایلی گاز هو رغا سبون دی وایلی 3 کلو که
لآزادی رادیو سروسی درن اوردونکو د کابل په دارلمان کې د استقلال روختونه غزای دی چې هر ورځ په تیر اوس چې واسړه په لسګونو غکسان وربستل کیږي چې په بیلا بیلو سمنټوکو سوځیدلی. څنګه چې د روختونه انګړ نه نه وتلو د میرمنو او نارینه وو د چیغو او ژړه غاګوریدل کېده. څوک نه ویراوړي وو او ځینې په روختون کې د پانسمان په وخت دومره دردیدل چې ژړای نه درېدل. وړاندې لاړو او هغو تخته ورغلو چې تقریبا 40 مېرمنې پکې بستر وې. دلته هم بېحده چیغې نارې او سورې وې. په خونه کې د سوځېدلو غوښو بوی هم تر څوک مو کېده. دې حالات نو د هر ډول سخت زړ انسان زړه لرزاوه. د سوځېدلو مېرمنو غږول ساده کار نه و، غټ زړه یې غوښته. خو ناچاره وړاندې ورغلو. په یو کتار کې د یوې کورنۍ 8 تنه مېرمنې بستر وې. کله چې ورسره غږېدلو دا معلومه شوه چې دوی د خپلې بې پروایۍ له امله په ګاز سوځېدلې وې، خو خپله نه منله چې احتیاط یې نه دی کړی.
نم بی بی ورا دا
لکم جی راغلی
نشاره کرو کر شاره
کسره تو وکي سره خاموس وزي دي
زي زنده استم په پرو ر باندې است سه کال سه درم وای سما اي سمون دکړي ور غا سه بون دي رست وای لي
غاز ور وخته
او غاز ور وخته تا زوي تر
چی دي پکول
دردون کی خبره خو بیا دا و چې د دې کورنۍ ماشومان هم ټول لمخې سوځیدلی. هغوی د ماشومانو په روغتون کې بستر وو، په داسې حال کې چې مور له بچیو او بچی له مور خبر نه وو چې څوک څومره سوځیدلی. د شیرین بیبي درې ماشومان سوځیدلی. سوځیدلو میرمنو کې ډیره یا خجیبه چې د وجود له سوخت نه مخکې فقر، نیستۍ او غریبۍ هم په زړه داغلې وي. دوی له زده کړو هم بې برخې پاتې وي، ځکه له ټولنې او خلکو سره نابلده ښکارېدي. په دوی کې د رینا ګولې ککره داسې سوځېدلې وه چې له ویښتانو سره یې د سر پوستکی هم اوښتی و. کله به چې د نارینه ډاکټر او صفاکار غږ شو، لوی ټیکری داسې په سر کاوه چې د سړي زړه یې پرېښاوه.
دا موږ د خاصو بخاري چلان کړی و، دلته ګاز و، حتی دا ګاز کې درې کیلو هوا اچولی و، یخې نیولی و، هسې موږ باندې ډز وکړو ګاز له یخه ډز
خراب
پی خیو اتی گئی ڈاز ہو خپل
اس فکر ہم نو دی گاز دبا
اس فکر ہم نو جا گئی خوالا
نو والی دس گاز دبا ہم دس چرتا راوڑی بچال تا نور ور من بل کھڑے و
لکال تے سنا سی دل تا دبا د دی تپام ہم نہ دا مگ بخاری نہ دا و برا چھی ز ور پسے بلوم دے خاص ور اتی ست دن وائل نو مگ تو برا وال تلم ٹول سو جی دلو
اس دل ترا غلی تداوی کوی سمرا تاثیر کڑے سمرا خسوی
دا زخم ہم راوچ سو دا تی گئی بم خارج کو یو دری پاسمان نور
بیا بچنگ کے دی گاز دبا ب کوٹی راوړی کنه
اگر گاز دبا خو کوټه کې راته کې دوا یخی ګټکاله په پخې
اوس بیا هم راوړی دا هم د اوس میتاس کور کې
وو خو موږ پر دې جانو کې پراته یو اس نه لرسي
څنګه به تر ډاری کې کنه
وای نه ډاری ګو سایم مل بیا به نه کې دو خوس خو زه ما کوټه غټه د ټکاله پخې کې
کورونو کې و رښتنه دی وجود د سوځیدل لډیر خوګو سره د میرمن خپل ته هم زیان رسولی وو. د اکثره خزو سترګو، پوزي او شونډو خپل اصلي شکل بدل کړی وو. هر یوی به پښتنه کوله چې چیرې به بیرته خپل بڼه پیدا کړي کنه.
د کوټي په بل کونج کې بیا یو بله میرمن د لیلو په نوم داسې سوځېدلې وه چې د ډاکترانو په وینا پرته له عملیات څخه علاج ناشونی و. له هغې مو پوښتنه وکړه چې ولې او څه ډول وسوځېدله. د نوموړې عجیبه کیسه ده. دا وایي ناوې او زوم ته سپیننی لوګی کوه چې نظر نشي. د هغو نظر وچولو دې حالت ته ورسوله.
واده ته دلته راغلی وم پلچرخي ته. داسې ناوره راځي ما لږ دوک کوو. هغه هغه اټازیړه بوشکانه ده، هغه ما راواخیستله. هغه اور بلېده ما لږ پورو څوبه پولې ار اور واخیسته. غونډ کالی ځان مې اور واخیست.
چا واده وه؟
هلته خپل وم.
د استقلال د روغتون له رئیس ډاکټر محمد صابر نصیب نه مپوښتلی چې دوی ته ډیری سوځېدلي کسان په کومو شیانو د سوخت له وجې راځي.
لاس او شل کال په دې خوا مشکل جوړ کړی د ډیرې هغه ګاز ده. ګاز هم درې دلیل لري چې یو یې بې کیفیت ګازانو وارد شوی ده او په دغه کې نه کوم کوالټي کنټرول ده. قاچاق غوندې دلته راځي او خام ګازونه ګډ شوی ده په ګازونو کې. دا یو مشکل ده. او بل مشکل دا ده چې مونږ هغه سامان آلات چې په ګاز کې مونږ استفاده کوو هغه سټنډرد نه ده. مثال په ډول کې څوک په ګاز کې یو چای جوش کیدی، هغه چې په جوش راغله بیا هغه ګل کوي او ګاز سټاپ نه کیږي، هغه ګاز لګیږي او بیا چې دا اور لګیت باندې لګوي بیا اور اخلی، هغه ټول آشپزخانه ټول کور اور اخلي. دا بل مشکل ده. او بیا دریم مشکل هغه ده چې دا کسان چې د ګاز نه استفاده کوي هغه پوه نه ده. دا درې مشکل ده چې ګاز ډیر سوزیدلی کسان چې په ګاز سوزیدلی دی په شفان استقلال کې راغلی ده او بستر سوی ده. په ژمي کې ډیر ده. هغه یوازنی علت دا ده چې مونږ د ګرم کولو د کورونو په لحاظ د ګاز نه د زغال نه او د هغه شیان چې اور اخلي هغه استفاده کوو. خو په ژمي کې زموږ مشکلات هم ډیر ده، زموږ مریضان هم ډیر ده، تقاضا هم ډیر ده. کولای شو چې ووایو چې ګاز ډیر مشکل پیدا کړی.
ډاکټر نصیب براته وایي چې له سوځېدلو کسانو سره کومې لومړنۍ مرستې ضرور دي.
سوختگی فیصدی فرق کوي. یو لس فیصد سوختگی لري، یو پنځوس فیصد لري، یو سل فیصد سوختگی لري. خو مګر هم سوختگی کسان باید د اول وار اولیه کومکونه ټول ډاکتران ټول کلینیکونه پدې پوی دا چې یو سوختګي مریض چې راځي باید ورته څه کارونه باید وسی. هغه کومکونه وکړي کای د شل فیصد لاندې وو هغه کیږي چې به کلینیک هم تداوی کې په کور کې هم تداوی سي. خو مګر هم د شل نه چې جګ وي باید هغه باید حتما شفخانه ته راولګل کیږي. هغه شفخانه چې د سوختګي واردونه لري هغه ته باید حتما په جریان کې کیدی او هغه استاندارد تداوی چې لازم ده ورته باید ارزسي.
د کورنۍ او درملنو پاکل ډاکټر نصیب وای
دا شایان هم بی تاثیر نده. خو نن مدرن تداوی دا نه قبلوی. خو یوزای چه داکتر نوی، دوا نوی، دوا خانو نوی، کلینیکون نوی، خو هر اغا درملن چه پخوای رواجو کولیسی چه اغا چه ثابت سوی دا چه مفید ده دا پروانه که. خو مگرم دست تداویگانو چه سندور پکه اچوی او گیا چه دیر سوزوی دیر تخریب کوی نسجونه اغا زمون لحاظ بخی منه ده.
Thank you.
قدر منه دوستانو بخبرونه کې روخانه شو چې په کورونو کې د سوځیدلو ډیری پیښې د سوان له موادو سره د بې پروايي له وجې رامنځته شوې وي. نو ځکه پکار دی چې له پوره احتیاط څخه کار واخیستل شي، مخصوصا د ګاز له بالونونو او سکرو سره باید ډیر پام وشي. همداراز دولت باید په دې اړه د آګاهي ورکولو پروګرامونه ولري چې خلک له دغو سوان موادو څنګه استفاده وکړي، او که خدای مکړه واقعې پیښېږي له داسې کسانو سره کومې لازمي مرستې وشي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو